په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د مازیګرنیو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو. د خپل کوربه صالح او تخنیکي همکار سید قادر جلالوف سلامونه ومني. په راپورونو کې د ولسي جرګې لانجه څېړو، د ایران او سوریې د روابطو په باب هم راپور لرو، خو اوس له اجمل انت څخه خبرونه اوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا نه بریالیو اعلان شوو کاندیدانو څخه یاتو نن په ولسي جرګه کې لوړه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې ویشتنه وسلوال مخالفین وژل شوي، او په پاکستان کې زیږیدلی یو تن نن واشنگټن ته نږدې نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا نه بریالیو اعلان شوو کاندیدانو څخه اتو نن په ولسی جرګه کې د نورو وکیلانو په مخ کې لوړه وکړه. د دوی له ډلې څخه یو له افغانستان څخه د باندې وو.
بدون در نظر داشت هر گونه تبعیض، کمال ایمانداری وظایف خیش را انجام دهم.
تر دې مخکې راپورونه خپاره شو چې افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې ودانۍ ته د دې جرګې د لسګونو غړو د ننوتو مخه نیولې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا دوې اونۍ مخکې د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راوستی او د ولسي جرګې د نهو وکیلانو د وکالت حق یې واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې یو ویشتنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې عملیات په تیرو څلورو ساعتونو کې په کابل، فراه، هلمند، کندهار او بغلان ولایتونو کې شوي چې وطن نور وسلوال پکې ژوبل او یوولس تنه پکې نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې وسلې، مهمات، ماینونه او نور چاودیدونکي مواد هم نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت د افغان او بهرنیو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي. بلخوا د افغانستان په شمال کې د پولیسو چارواکي وایي چې د ملا جمعه ګل په نوم یو کس چې په بلخ کې وسلوالو حملو او ناامنیو کې لاس درلود وژل شوی دی. د ګوانتانامو یو پخوانی زندانی چې له زندان آزاد شوی و او بیرته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی و، ناټو ځواکونو په جلال آباد کې وژلې. ناټو په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه کس صابر لال نومیده او د شپې د عملیاتو پر وخت وژلې چې له القاعده سره یې پخې اړیکې لرلې. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي عملیات د څلورمې ناحیې د انګورباغ په سیمه کې شوي او درې کسان نور پکې ټپي شوي دي. ویل کېږي چې صابر لال پخوانی جهادي قومندان و چې بیا له طالبانو سره یو ځای شوی و. او د کندهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو د بهرنیو ځواکونو پر پلي ګزمه حمله کړې. د وسلوالو او بهرنیو ځواکونو په ډزو دوه ولسي خلک، یو بهرنی سرتیری او یو حمله کوونکی وژل شوي دي. روسیې نن ویلي چې دوی د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریا د یو اړخیز بندیزونو لګولو سره موافق نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوشنبه کې د خبرو پر مهال وویل موږ تل ویلي چې یو اړخیز بندیزونه موږ کومې ښې نتیجې ته نه بیایي. دا د هر کړکېچ د هواري لپاره د ملګرتیا هڅې له ستونزو سره مخ کوي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې اروپایي ټولنې له سوریې څخه د تیلو په واردولو پر د بندیز پر شمول پر دې هیواد خپل بندیزونه نور هم سخت کړي دي. تېره شپه اروپایي ټولنې درې نورې کمپنۍ هم د سوریایي کمپنیو په هغه لیست کې ورزیاتې کړي چې په هر ډول سوداګرۍ ورسره بندیز لګېدلې. همدارنګه یې د هغو 500 کسانو په لیست کې څلور نور نومونه هم ورزیات کړي چې شتمنۍ کنګل شوي او پر سفر یې بندیز لګېدلی دی. راپورټونه وایي په پاکستان کې زیږیدلی یو تن نن واشنگټن ته نږدې نیول شوی او امریکایي چارواکو په دې کس تور لګولی چې په پاکستان کې د لشکرې طیبه ډلې سره همکاري کړې ده. امریکایي څارنوالان وایي جبیر احمد د ویرجینیا په شمال کې اوسېده او د تیر کال سپتمبر میاشت کې په انټرنیټ کې د لشکرې طیبه ډلې په ګټه تبلیغات خپاره کړي وو. څارنوالان زیاتوي احمد هغه مهال د تحقیقاتو په جریان کې دروغ ویلي وو او د لشکرې طیبه ډلې په ګټه یې د تبلیغاتو خپرول رد کړي وو. که چیرې په 40 کلن جبیر احمد باندې لګول شوي تورونه ثابت شي، ممکن په 30 کاله بند محکوم شي. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره وایي جبیر احمد په پاکستان کې د استوګنې پر مهال له لشکرې طیبه ډلې څخه لارښوونې او زده کړې ترلاسه کړې دي. د لیبیا د انتقالي شورا مشر وایي د شورا مشرتابه په تیلي چې راتلونکې اونۍ کې طرابلس ته لاړ شي. دوی وایي د هیواد مرکز د معمر قذافي د رژیم له ړنګېدو وروسته باثباته دی. د لیبیا د انتقالي شورا مشر مصطفی عبدالجلیل دا خبره په ختیځ ښار بنغازي کې وکړه. دا ښار د قذافي د 24 کلنې واکمنۍ د ختمولو لپاره د پاڅون او مقاومت مرکز و. مصطفی عبدالجلیل ویل په راتلونکي ونې کې به موږ ترابلس ته لاړ شو، خو موږ باید خپلې نیک هیلې او سلامونه د بنغازی اوسیدونکو او د بنغازی یاغیانو او د بنغازی د ازادۍ میدان ته چې د نړیوالو خبري رسنیو قربانه وو زموږ په دغه نیکمرغه بری کې حیاتي ونډه درلوده وړاندې کړو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له ترکیه او اسرائیل څخه په ټینګه غوښتي چې په منځني چې د منځني ختیځ د سولې له پروسې سره د مرستې په خاطر دی په خپلو کې اړیکې ښې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وروسته لاغې نن دا څرګندونه وکړه چې انقرې د اسرائیل سفیر وشاړه او خپل ټول پوځي تړونونه یې له اسرائیلو سره وځنډول. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیر کال په مۍ میاشت کې هغه مهال لانجه راپورته شوې وه چې اسرائیلي ځواکونو د ترکیې په یوه بیړۍ حمله کړې وه چې غزې ته یې د مرستې مواد رسول. د اسرائیلو په حملې کې 9 تنه ترکان وژل شوي و. ترکی ویلي و اسرائیل باید له دې کبله بخښنه وغواړي، خو اسرائیل په دې مړینو خواشیني ښودلې خو د بخښنې غوښتلو څخه یې ډډه کړې ده. دا تر دې مهاله خبرونه.
د افغانستان سیمې او خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. په افغانستان کې د مازدیګر 6 بجې او 6 دقیقې شوې. د خبری مجلې د خبری رپورټونو مهم رپورټونه دا دي چې د ولسی جرګې اتو بریالیو اعلان سوی وکیلانو نن د لوړې مراسم پر ځای کړل.
د منظور تامین وحدت ملی، حفظ منافع اولیای کشور.
د ولسی جرګې د لانجې په باب د بیلابیلو لوریو عکس العملونه هم په یو رپورټ کې راخستی دي.
دا آینده لپاره تاسو پوهیږئ چې دغه جنجالونه باید نور ختم شي.
د نا امنیو په باب هم ځینې راپورونه لرو. دا هم اوري چې په سوریه کې د مظاهرو لپاره ولی ایران پر دغه هیواد کوم انتقاد نه دی کړی. تر شپږنیمو بجو ګڼ نور مسایل هم څېړو. نن شنبه ده، د وژي اسمبلی 12مه چې د سپتمبر له 3مه سره برابر ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا له 9 بریالیو اعلان شوی معترض کاندیدانو څخه یې 8 تنه د ولسی جرګې د رئیس پر وړاندې د لوړې مراسم پر ځای کړل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان کال د زمري اسد میاشتې په 3مه نیټه د تیر کال 9 تنه معترض کاندیدان ولسی جرګې ته ورپیژندل. خو د دغو 9 کسانو له جملې یوازې نثار احمد غوریانی د عمرې حج د ترسره کولو لپاره په سعودي عربستان کې و چې په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړای سوی. په دې نور حل کابل د جمیلې ظریف رپورټ کې
د ولسی جرګې د غړیو او مشر لبیا بیا مخالفتونو سره سره د شنبه په ورځ ولسی جرګې ته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د 9 نویو کسانو نه د 8 کسانو د لوړې مراسم تر سره شول.
خودم یاد می نمایم که در پرتو احکام اسلامی و ارزش های قانون اساسی به منظور تامین وحدت ملی، حفظ منافع اولیای کشور، بدون در نظر داشت هر گونه تبعیض و کمال ایمانداری، صداقت وظایف خیش را انجام دهم. امین الله توفیق.
محمود سلیمان خیل، سرانوال عبدالرؤوف، حاجی عاشق الله، احمد خان سمنگانی، گل محمد پهلوان، معلم میرولی، حمید الله توخی، نزار احمد غوریانی او رحیمه جامی هغه نه کسان و چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د تیر کال په ټاکنو کې بریالي اعلان شوی دی. خو د دغو 9 کسانو له جملې نزار احمد غوریانی حج ته د تلو له امله د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړ. بلخوا بیا د ولسی جرګې دوهم مرستیال احمد بیزاد وایي چې د دغو مراسمو د پر ځای کولو امر مشر کرزی ورکړی.
آقای کرزی با رئیس پارلمان،
شاغلی کرزی د پارلمان له مشر سره تلفنی اړیکه ټینګ کړه او د شاغلی کرزی ژغ ټولو اداري کارکونکو اوریدي. هغه په ډیره توند له هجه امر کاوه چې باید د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ورستی پریکړه عملی شي او موږ به د ټاکنو د کمیسیون د پریکړې د عملی کولو لپاره له هر ډول نظامي امکانات څخه کار واخلو.
ولسی جرګې ته نوي راغلي وکیلان بې پدې اندي چې د دوی پر اتک سره به په ولسی جرګه کې ټول ستونزې خلاص شي. محمود سلیمان خیل د معترضه کاندیدانو له جملې و چې اوس په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازیتوب کوي.
خوشاله یو چې موږ ته خپل حق را پیدا شو، هیڅ دا مشکلات حل کړي، موږ هم له مشکلاتو خلاص شو. پارلمان به دغه یو کال جنجالونه نور راوځي. دا د موږ خپل حق و، د هر حمایت نه و، دا د موږ خپل حق موږ ته راګرځوی دی. اوس هم له هر چا سره حساب ته حاضر یو.
ولسی جرګې ته دغه نه کسان د حاجی عبدالقادر عبدالولی نیازی، محمد ظاهر غنیزاده، محمد طاهر زهیر، محمد شاکر کارګر، مسعود خان نورزایی، حبیب الله اندیوال، محمد رفیق شهیر او سیمین بارکزای پر ځای راغلی دی. د نویو وکیلانو د لوړې د مراسمو لپاره د شنبې په ورځ سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا نه محروم شوي وکیلانو او له قانون نه د ملاتړ ائتلاف غړیو ته اجازه نه ورکول کېدله چې د ولسی جرګې ودانۍ ته داخل شي. خو د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بیا پر حکومت انتقاد وکړ چې باید له قانون نه د ملاتړ د ائتلاف غړیو ته د لوړې په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې وای. خدا چې ولې له قانونه د ملاتړ ائتلاف غړیو ته اجازه ورنکړل شو چې د بریالي وکیلانو د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي، په دې هکله حکومت تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی.
آیا ولسی جرګې ته د نویو بریالیو اعلان سوي وکیلانو په ورتلو سره به د انتخاباتو پر سر روانه لانجه پای ته ورسیږي او که څنګه؟ په دې اړه د ولسی جرګې په منځ او بهر کې بیلابیل نظرونه موجود دي. زبیر اجمن ځینې عکس العملونه په خپل رپورټ کې راخیستي.
یو شمیر هغه معترض کاندیدان چې په تیرو څو میاشتو کې څو ځلې د ځانګړې محکمې د حکم د تطبیق لپاره مظاهرې کړې دي، ولسی جرګې ته د نویو وکیلانو د ورننوتو هرکلی کوي، خو وایي د محکمې د حکم د بشپړ تطبیق لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. له دغو معترضو کاندیدانو نه یوه یې محمد داود سلطانزوی آزادي رادیو ته وویل، په دې اقدام سره د انتخاباتو د روانې لانجې یوه برخه حل شوه، خو نوموړی لا هم په دې تمه دی چې د ځانګړې محکمې لخوا ټول بریالي اعلان شوي 28 کاندیدان به ولسی جرګې ته ننوځي. او آزادي رادیو ته په دې اړه وویل،
دا پروسه یو ځوانۍ پروسه ده چې د قضا حکم موجوده ده، مدعیان موجوده دي، آخرین فیصله موجوده دي. په دې کې سیاسي لوبې یا سیاسي د پردې تر شا کارونه گنجایش پکې نشته. دا چې هر څوک څه غواړي او څه رقم رنګ ورته ورکوي، دا د دوی خوښه ده. مګر موږ دلته ځوندي یاست، زموږ کیسونه او زموږ دوسیې ځوندي دي. د فیصلې د محاکمو فیصله زموږ سره ده او موږ د فیصلو په اساس مخکې ځو.
د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا له نهو نویو اعلان شوي وکیلانو څخه اتو یې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د لوړې مراسم ترسره کړل. نهم تن یې په بهر کې و چې په راتلونکي کې به دغه مراسم پر ځای کړي. له دې سره د ولسی جرګې نهو برحالو وکیلانو خپلې څوکۍ له لاسه ورکړې. د ولسی جرګې غړي چې د دې مسلې په اړه له پخوا نه په څو ډلو ویشل شوي وو، په دې اړه بېلابېل نظرونه لري چې آیا دغه اقدام به د انتخاباتو پر سر روانه لانجه حل کړای شي او که څنګه. جرګې کې د اصلاح غوښتونکو په نوم د یوې ډلې غړي چې له مخکې یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له وروستۍ پرېکړې ملاتړ کړی و، په دې اړه هیله من ښکاري. د دې ډلې یو غړي مولوي شهزاده شاهد په دې هکله خبریالانو ته وویل،
مراسم د هغه وکیل صاحبانو چې نوی معرفي شوي دي هغه ترسره شو په قانوني، اصولي او ډېر حقوقي شکل باندې. او د آینده لپاره تاسو پوهیږئ چې دغه جنجالونه باید نور ختم شي.
په ولسی جرګې کې له قانون څخه د دفاع په نوم یوې بلې ډلې بیا له پخوا نه ګواښونه کړي وو چې له ولسی جرګې نه د یو تن د وتلو په صورت کې به هم پراخې مظاهرې او اعتراضونه وکړي. له دې سربېره ځینې نور وکیلان هم په دې باور نه دي چې دغه اقدام به د ولسی جرګې د تیر کال د انتخاباتو پر سر روانه لانجه حل کړای شي. یو وکیل شکریا بارکزی پرته له دې چې مشخصه کړي وایي، ځینې داخلي او بهرنۍ کړۍ د روان نظام د سقوط لپاره هلې ځلې کوي.
یک اجندای کله
افغانستان د اوسنی نظام در پرزولو لپاره یو لوی سیاسي اجنډا روانه ده. کله چې زه نظام وایم، هدف می اشخاص نه دي، نه دا چې څوک په راس کې دي او څوک په قاعده کې. په داخله او بهر کې یو شمیر لاسونه هڅه کوي چې نظام له منځه یوسي. دغه لاسونه اول د بهرنیو هیوادونو لاسونه دي، د هغوی بې شمیره پیسې دي او تر څنګ یې هغه مشخص کسان دي چې د افغانستان په ننني نظام کې کار کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د تیر کال د انتخاباتو وروسته چې د نامنویو له امله په ځینو سیمو کې له سره ونه شول، یو شمیر کاندیدانو په دغو انتخاباتو کې د درغلیو ادعا وکړې. جمهور رئیس حامد کرزي چې د دغو ادعاو د څېړنې لپاره ځانګړې محکمه منظوره کړې وه، د دې محکمې پریکړه بیرته د یو فرمان له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته راجع کړه. ځانګړي محکمې د شپږ معترضه کاندیدان بریالي اعلان کړی و، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې نه تنه ولسی جرګې ته ورپېژندل چې د دې پریکړې په اړه د اختلافاتو په دوام کې په رسمي توګه د ولسی جرګې غړیتوب ترلاسه کړ.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی ځواکونه د اختر په ورځو کې هم په ځینو عملیاتو بوخت وو. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه عملیات تر ډیره د استخباراتي رپورټونو پر بنسټ سوي او وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. له نوموړي سره دا مرکه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند کړې او په پیل کې پوښتلې چې د دغو عملیاتو لاسته راوړنې څه دي.
تقریبا د اختر ورځ خو عمومي وضعیت د امنیتي ډېر قناعت بخش وو. زموږ پولیس د حالت آماده باش کې وظیفه یې ترسره کړه. عین زمان کې زموږ پولیس په دغه درو ورځو کې چې تېر شو وو عملیاتونه یې درلود، تصفیه عملیاتونه یې درلود. په دې نتیجه کې تقریبا اووه تنه دوی دغه مخالفین په دغه تصفیه عملیاتو کې زخمیان شو او یوویشت کسه نور مو په دغه سي عملیاتونو کې له منځه یووړ او تقریبا یوولس کسان دغه مخالفین هم دوی اغوستل تشکیل شوي دي.
که تاسو دا ووایئ چې دا عملیاتونه په ځانګړي ډول په کومو سیمو کې شوي دي، ځکه د خلکو هیلا او تقریبا د علماو غوښتنه تل دا وی چې باید اختر په ورځو کې اوربن باید وسیږي سو خلکو کړی شي په آزاد توګه اختر ولمانځي.
موږ عملیاتونه په مجموع کې د هغه اطلاعات او استخباراتو پر اساس ترسره شو چې موږ تر رسیدلې وو. نو دا د اختر په شپه شروع تر پرونه پورې هم دوام درلود. دا د فراق ولایت، هلمند، کندهار، بغلان او نور ولایتونو کې ترسره شوی وو. د اساسي هدف هم دغه وو چې په اختر په ورځو کې دښمن ونشي کولی چې خلکو ته مرګ ژوبه واړوي او دغه مبارکې ورځې اخلال کړي.
البته یوه اندېښنه چې د دغو عملیاتونو په محل تل موجوده وي هغه د عامه خلکو زورول او یا هم هغوی ته مرګ ژوبلې په اړه باندې اندېښنې څرګندېږي. کوم عملیات چې تاسو ورته اشاره وکړه په دې کې خو به عامه خلکو ته کوم زیان نه وي اوښتي؟
د پولیس عملیات، تصفیه عملیات معمولا ډېر په دقیق او د معلومات کره معلوماتو پر اساس باندې ترسره کېږي. نو په دغه عملیاتو کې چې ما تاسو ته مخه عرض وکړ فضل د خدای هیڅ نه مرګ ژوبله عام خلکو اوښتی. نو موږ همیشه په دې تلاش او کوشش کوو چې زموږ د عملیاتو په جریان کې عام خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي و چې ویلې پولیسو په اختر کې هم عملیات کړي او لسته راوړنې لري. یوویشت تنه وسلوال وژل سوي او تر لسو زیات نور نیول سوي دي. نور امنیتي مسایل څېړو. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوال ځواکونه وایي چې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلې او د هغه څو ملګري یې نیولې دي. عصمت سروان په دې باب تفصیل لري.
ناتو او افغان ځواکونو د القاعده شبکې یو غړی چې په ګوانتنامو کې حبس تیر کړی او افغانستان ته ستون شوی وواژه. په افغانستان کې د ناتو ویندوی جوستین براکوف وویل صابر لال میلمه چې له پنځه کاله قاعده وروسته په 2001 میلادي کال کې خوشي شوی و د وسلوالو سخت دریځو د حملو له تنظیمولو او د مالي ملاتړ لپاره په کونړ کې فعالیت کوو. د ناتو ځواکونو د ویندوی په خبر پاڼه کې میلمه د القاعده شبکې مهم غړی بلل شوی او ویل شوی چې نوموړي په افغانستان او پاکستان دواړو کې له القاعده سره اړیکې لرلې. افغان او ناتو ځواکونو د جمعې په شپه په جلال آباد کې د میلمه کور محاصره کړ او کله چې دی د کور له ودانۍ له کلاشینکوف سره راووت ډزې پرې وکړې او ویې واژه. افغان او ناتو ځواکونو په دغه کور کې څو تنه نور ونیول. په کور کې یو ساتونکی محمد ګل وویل یو شمیر امریکایي پوځیان د شپې په یوولس بجې له دیواله واوښتل او پر کور یې برید وکړ. میلمه یې وویشت، درې نورې ونیول. محمد ګل وویل چې میلمه د اګست په میاشت کې د پنځو ورځو لپاره نیول شوی و. میلمه د ګوانتنامو لومړنی خوشي شوی بندي نه دی چې بیا له سخت دریځو سره یو ځای کیږي. په 2009 میلادي کال کې پینټاګون ویلي و چې له ګوانتنامو څخه یو شپېته خوشي شوي بندیان له سخت دریځو سره بیرته یو ځای شوي او جګړه کوي. له ګوانتنامو څخه شاوخوا 1520 تنه بندیان خوشي شوي یا هم نورو ځایونو ته لېږل شوي دي. میلمه د 2002 میلادي کال په اګست کې د کونړ په مرکز اسد آباد کې له امریکایي پوځیانو سره د کتنې په محل نیول شوی او د همغه کال په اکتوبر کې ګوانتنامو ته لېږل شوی و.
پرون د خوست په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې د لاسي بم په یوه چاودنه کې څو تنه ملکي وګړي ژوبل سوي او اووه تنه مشکوک کسان بیا د افغان او ایتلافي ځواکونو په عملیاتو کې نیول سوي دي. امیر بهیر په دې اړه تفصیل لري.
که څه هم چې د خوست خلکو د کوچني اختر مذهبي او دودیز مراسم د سولې، امن او خوشحالیو په فضا کې ولمانځل، خو تېره ورځ د ګربزو په سرحدي ولسوالۍ کې د افغان ایتلاف ځواکونو د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د ولسی بم د چاودنې له امله د افغان ایتلاف ځواکونو د دریو تنو سرتېرو په ګډون 9 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د محلي ادارې یوه چارواکي چې د نوم د اخیستلو ډډه وکړه، د پېښې پخلی وکړه او ضمنن یې د هغې د جزیاتو د څرنګوالي په اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل. په خوست کې میشت د ایتلاف ځواکونو هم دا منلی چې د ګډو ځواکونو د تېرې ورځې په عملیاتو کې 8 تنه مشکوک کسان نیول شوي او د لسی بم د چاودنې په پیښه کې دوی 2 تنه سرتېري برسرن ټپیان شوي دي. بلخوا په سیمه کې څو تنو عیني شهیدانو ازادۍ راډیو ته وویل چې په پیښه کې د څو ماشومانو په ګډون 15 تنه ځایي اوسیدونکي ټپیان شوي چې دا مهال په شخصي روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د وطن روغتیایي حالت نازک دی. طالبانو تر دا مهاله د دې پېښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د خوست د ګربز ولسوالۍ چې د کوز پښتونخوا د وزیرستان مرکز میرانشاه ته ور څیرمه پرته ده، یوه د دې ولایت له آرامو سیمو څخه ګڼل کېږي. په دې ولسوالۍ کې د ناامنیو ډېرې کمې پېښې رامنځته کېږي. څو میاشتې وړاندې په یاده ولسوالۍ کې د ډیاک یا د وسلو د راټولولو پروګرام بشپړ شو او محلي چارواکو نوموړي ولسوالۍ د سولې ولسوالۍ په نوم ونوموله.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي کچیرې په افغانستان کې د تېرو ورځو غونډې بارانونه وورېږي، نو د نورو سیلابونو د راوتلو خطر هم زیات دی. تفصیل له زکی غیاسي نظیر څخه اوري.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي هغه ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله کې پراته دي د سختو سیلابونو د راوتلو له ګواښ سره مخ دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر ډاکټر دایم کاکړ د شنبې په ورځ په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې د سیلابونو د راوتلو یوازینی علت په پاکستان او هندوستان کې د اقلیم بدلون دی. نوموړی وایي په دې موسم کې په پاکستان او هندوستان کې دوامداره بارانونه ورېږي او د دې بارانونو څپې د افغانستان په هغو ولایتونو کې هم محسوسېږي چې دغه سیمې ته نږدې پراته دي. دی وایي چې دا اداره هڅه کوي څو سیلاب ځپلې سیمې معلومې او ځپل شویو خلکو ته اساسي مرستې ورسوي.
نه تنها هغه ځمکې چې مثلا په هغه کې د غذایي توکو لکه غنم لکه یا د حبوبات اندا کرل کېږي هغه هم خراب شوي دي. هغه مثمر درختې چې په ځمکو کې وي هغه هم د بینه تللي دي. مثمر نیالګي ډېرې مهمې دي. یو دهقان لس کاله ورته انتظار باسي دغه خدمت کوي، اته کاله 15 کاله او بیا آخر هغه سیلاب راشي هغه یوسي دو ډېر هغه سره متاثر شوي دي. موږ هیله مند یو چې سروېګان تکمیل شي او د دوی سره اساسي مرستې وکړو. اوس موږ هغه څوک چې ځمکې کرلې باید سربندونه د اوبو ورته جوړ هغه ځای کې چې دا سیل راځي هر کال هغه مسیر باید موږ ټینګ کړو چې تر څو بیا سیل رانیسي او اوبه په اصلي مسیر کې جریان پیدا کړي.
د ښاغلي کاکړ په وینا په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان سره په سرحدي ولایتونو کې د سیلابونو په نتیجه کې د زرګونه کرنیزې ځمکې او میوه لرونکو ونو د له منځه تلو تر څنګ لس کسه وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د رئیس په وینا دوی د سخت کال د سیلاب ځپلو لپاره بودیجه لري او هغه خلک چې د طبیعي پیښو په ځانګړې توګه د سیلابونو له امله زیانمن کیږي د نړیوالو سازمانونو او موسسو تر څنګ دوی هم ورسره نغدي مرسته کوي. د دایم کاکړ په وینا هغه کور چې په سیلابونو کې په بشپړه توګه ورانیږي 60,000 افغانۍ او هغه کس چې په سیلاب کې وژل کیږي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ مرسته ورکول کیږي.
دوه تدریخ سم بودیجه لرو، یو موږ عادي بودیجه لرو چې دا د خپل زموږ د دفترو په حساب د ضرورتو کې هغه مصرفیږي، بل بودیجه دالرو چې د انکشافي بودیجه نه هغه صرفاً چې موږ غواړو هغه باندې باید خپل دفترونه په ولایت کې جوړ کړو په دې چې کرایي کورو کې دي او هغه ستاندرد هم نه دي. اما اصلي بودیجه د استقرار شده هغه 800 میلیونه افغانۍ ده. سش کار بودیجه مو چې دغه 800 میلیون افغانۍ نه موږ سیلابو ته ورکو، خوشحالي ته ورکو، مثلا په ژمي کې چې ډېر یخ هوا وي یا برف کوچ کیږي یا خلک شهیدان کیږي یا مثلا زخمی کیږي یا کورونه د بین دی د دینموش استفاده کو
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزه اداره په افغانستان کې د بارانونو لکبل د سیلابونو دراوتلو علت په کثافاتو د خړونو او سندونو ډکیدل په خړونو کې د استوګنې د کورنو جوړیدل او په غیر قانوني توګه د ځنګلونو قطع کول بولی خو یو شمیر عام وګړي په دې برخه کې په مسؤله ادارو تور لګوي چې د پیښې له رامنځته کېدو مخکې وقایوي تدابیر نه نیسي دوی وایي دغه ادارې د ظرفیت او نوښت د نشتون له امله د پیښې له واقع کېدو وروسته خپل تدابیر نیسي چې کله ناکله د دوی لخوا نیول کېدونکي تدابیر یوازې د کاغذ پر مخ پاتې کېږي
سیلابونو د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې 50 تنو ته مرګ ژوبله اړولې او په نورو سیمو کې خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي د داوود وفا په راپور کې نور تفصیل اوري
بارانونو د اختر په ورځو کې هم په ننګرهار ولایت کې 50 تنو ته مرګ ژوبله اړولې 900 سره حیوانات وژلې 1900 جریبه ولاړ فصل له منځه وړې 102 بیا کورونه نړولې 1200 جریبه ځمکه ویجاړه کړې او د 850 متر په اوږدوالي دی ویالې په ګډون ځینې استنادي دیوالونه او خام سړکونه تخریب کړې دي د ننګرهار د والی وند احمد زی عبدالزی د شنبه په ورځ مازیګر وویل
د اختر په ورځو کې هم ورښتو موروسه سیلابونه راوتلي چې په کوټ په ټیکوټ شهزادو او د نور سیمو کې مالي تلفات تر څنګ ځاني تلفات هم رامنځته کړې دي د کوټ په ولسوالۍ کې یو تن په کې شهادت رسېدلی دوه تر
ننګرهار ولایت د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکي د حکومتي ادارو د مرستو غوښتونکي دي دا چې مرستې به کله کېږي د والي ویاند عبدالزی په اړه وایي
پام کې لرو چې د مساحو ته د سروې ټیمونه واستو وخت کې چې دغه ساحې سروې شي دقیقه خساره معلومه شي له هغې وروسته به ورته په ننګرهار کې چې کوم ادارې مرستې کوي د دغه مرستو د هماهنګۍ پروسه به ترسره کړو او دغه ساحو ته زیانمن شو ساحو ته به د مرستې هڅه وکړو په زیانمن شو معلوم شي
تر واړه اختر مخکې هم د ننګرهار ولایت بیلابیلې سیمې سیلابونه او بارانونه وځپلې چې بیلابیل زیانونه یې واړول تر اوسه له هغو زیانمنو سره هم هېڅ ډول مرسته نه ده شوې
خبری مجله اوري
دا خبری مجله تر شپږنی بجو ده لکه می ورځی چې په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم پر ضد مظاهره پیل سوی ایران پر سوریه باندې کوم انتقاد نه ده کړی خو اوس تهران د بشر الاسد پر رژیم ژغ وکړ چې د خپل خلکو مشروع غوښتنې دی ومني د ازادي رادیو خبری څنګه پر دې مسله رپورت لري چې جزئیات له جانه قال کوزي خوري
ایران د سوریه حالات په پوره احتیاط سره ساري او دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 15 میاشتو کې په دې هیواد کې د امنیتي ځواکونو په حملو کې له 2000 زیات کسان وژل شوي سوریه په منځني ختیځ کې د ایران ستراتیژیک متحد ده او د څېړونکو په وینا د بشار الاسد رژیم ړنګېدل به د ایران د اسلامي جمهوریت په زیان وي په سوریه کې د رژیم پر ضد د مظاهرو او پاڅونونو له وجې ایران د بشار الاسد رژیم سره مالي او پوځي مرستې زیاتې کړې او زیار باسي چې نوموړی په واقع پاتې شي د اسد د ستونزو له وجې په ایران کې بحثونه ګرم شوي چې د سوریې د پاسونونو پر وړاندې باید څه ډول چلند وشي د اونۍ په سر کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي په سوریې غږ وکړ چې د خپلو خلکو مشروع غوښتنې دې ومني صالحي د اګست په 20مه په خپلو څرګندونو کې د ایران د جمهور رئیس محمود احمدنژاد هغه خبرې غبرګې کړې چې دوه ورځې وړاندې کړې وې او ویلي وه د سوریې خلک او حکومت باید تفاهم ته ورسیږي د فرانسې د یو چرنیز مرکز کارپو محمد جواد اکبریان وای ایران د سوریه د عادي خلکو د حقونو په غم کې نه ده د ده په وینا ایران خپله پالیسی د خپلو ګټو په مقصد بدله کړي او زیار باسي چې سوریه بیرته آرامه شي
سقوط اسد خلایی رو به لحاظ استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه که به سادگی قابل فور کردن نیست و جمهوری
ده اسد لری کدل به ایران د اسلامی جمهوریت لپاره یو استراتژیکی خلا رامنځته کړي او د کول به آسان هم نه وي اسلامی جمهوریت به خپل ټول توان په هر مالی او پوځي قیمت سره د بشر الاسد تر شا ودرېږي او د هغه مخالفان به وټکوي
تا مخالفان او رو سرکوب بکنه
د ایرانی چارواکو څرګندونه یو بل هدف هم لري او هغه دا چې دوی غواړي په سوریه کې د تهران زیانمن شوی اعتبار او حیثیت اعاده کړي له بشار الاسد څخه د تهران د ملاتړ په غبرګون کې د سوریه مظاهره کوونکو د ایران بیرغ ته اور اچولی او د اسلامي جمهوریت پر ضد شعارونه ورکړي دي د سپتمبر په لومړۍ نیټې د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت د کمیسیون غړي احمد اوایی له سوریې څخه د ملاتړ له وجې په خپل حکومت انتقاد وکړ اوایی په یوې مرکې کې دا هم وویل له سوریې څخه د ایران بې قید او شرط ملاتړ پر ځای نه دی او دا ځکه چې مظاهره کوونکي مذهبي خلک دي او اعتراضونه مشروع دي ایران تر ډیره حده د سوریې د خلکو د پاڅون او مظاهرو په اړه ځان غلی کړی، خو په نورو عربي هیوادونو کې پاڅونونه د اسلامي بایدارۍ یوه برخه بللې ده. په اسرائیل کې استوګن ایرانی څېړونکی میر جاوید انفر وایي که چیرې په سوریې کې حالات نور هم خراب شي او د ایران دریز له خطر سره مخامخ شي، په هغه صورت کې به دا هیواد خپلې پالیسۍ بدلې کړي.
د ایران اسلامي جمهوریت لپاره خپلې ګټې مهمې دي. که چیرې په سوریه کې وضع نور هم خراب شي او طبعاً چې اسد به په هغه صورت کې له منځه ځي، دا به د ایران لپاره د زغم وړ نه وي. زما په فکر د ایران رژیم به زیار وباسي چې د سوریه د رژیم له مخالفانو سره د یو ډول خبرو او دیالوګ په مقصد هغوی ته د دوستۍ لاس وغځوي.
په وی کمپیوټري پاڼې کې چې د ایران د پخوانیو جګپوړو ډیپلوماټانو لخوا پر مخ وړل کیږي، ویل شوی ایران، روسیا، چین او شمالي کوریا زیار باسي چې د بشار الاسد پر ضد حرکت خونسا کړي.
له همدې سره د اوسنۍ خبري مجلې وخت غلطه پای ته رسیږي. ورستۍ خبري مجله چې تر وو بجو د جاوید نیمی خبري.
تشکر از شما و سلام عرض می کنم. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. شش و نیم بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. بالاخره هشتن از نامزدان معترض انتخابات پارسال امروز مراسم تحلیف را در کابل بجا آوردند. همین موضوع را با عکس‌العمل‌ها و تحلیل در مورد آینده وضعیت ولسی جرگه در صدر مطالب خبری داریم. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که مقیم نایب پیشکش میکند.
هشت تن از کاندیدان برنده اعلان شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در حضور شماری از اعضای ولسی جرگه مراسم تحلیف را بجا کردند. وزارت داخله افغانستان میگویند در نتیجه چندین عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی طی 24 ساعت گذشته در بخش‌های مختلف کشور 21 مخالف مسلح کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی و بازداشت شدند. وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش آمادگی میگیرد تا در رابطه با محاصره شهر غزه توسط اسرائیل به محکمه عدالت بین‌المللی شکایت کند. هشت تن از کاندیدان برنده اعلان شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در حضور شماری از اعضای ولسی جرگه مراسم تحلیف را بجا کردند. اما نثار احمد غوریانی، یکی دیگری از آنان که غرض ادای حج عمره به عربستان سعودی رفته است، در این مراسم شرکت نداشت. پیش از این گزارش های به نشر رسید که نیروهای امنیتی از ورود ده‌ها عضو ولسی جرگه به داخل ساختمان شورای ملی جلوگیری کردند. احمد بیزاد، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در میان این وکیلان که اعضای ائتلاف حمایت از قانونند، نو وکیل سلب صلاحیت شده از سوی کمیسیون انتخابات نیز حضور داشتند. کمیسیون مستقل انتخابات حدود دو هفته پیش از ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات خبر داد و وکیل و نو وکیل ولسی جرگه را سلب صلاحیت کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه چندین عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی طی 24 ساعت گذشته در بخش‌های مختلف کشور 21 مخالف مسلح کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی و بازداشت شدند. وزارت داخله با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که این عملیات‌ها در مربوطات ولایت‌های کابل، فرا، هلمند، قندهار و بغلان صورت گرفته است. مقام‌های امنیتی ولایت قندهار می‌گویند که دو تن از افراد مسلح امروز بالای یک گزمه نیروهای بین‌المللی در شهر قندهار حمله کرده و در نتیجه برخورد میان حمله کننده‌ها و عساکر خارجی، یک حمله کننده، یک سرباز بین‌المللی و دو فرد ملکی به شمول یک طفل کشته شدند. شیرشاه یوسفزی، عامر امنیت ولایت قندهار، به رادیو آزادی گفت که این حادثه در منطقه لویوا و ویالا شهر قندهار اتفاق افتاد. وی در مورد هویت سرباز کشته شده خارجی چیزی نگفت. نیروهای بین‌المللی تا حال در زمینه تبصره نکردند. خبرهای رسیده از ولایت قندوز میگویند مسئول ماین‌گذاری طالبان در ولسوالی چهاردره ولایت قندوز دستگیر شده است. سید سرور حسینی ضمن تایید این خبر به رادیو آزادی گفت نیروهای محافظت عامه ولسوالی چهاردره این شخص را بعد از چاشت امروز دستگیر کردند. وی گفت
بعد از ظهر امروز اسامی
اسلامی قاری اسدالله نام ولدی امان الله که از قریه قصاب ولسوالی چاردر است و مسئول ماینگذاری گروه طالب است به ساحه ولسوالی چاردر بالفعل امراه با یک الکان ماین درگیر شده.
در یک خبر دیگر، یک زندانی سابق گوانتانامو که بعد از بازگشت به افغانستان به صف طالبان پیوسته بود توسط نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو در شرق افغانستان کشته شده است. ناتو با پخش اعلامیه گفت که صابر لال به تازگی در عملیات شبانگام نیروهای افغان و بین‌المللی در ولایت ننگرهار به قتل رسید. آیسف میگوید این فرد روابط خیلی قوی با شبکه القاعده داشت. وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش آمادگی میگیرد تا در رابطه با محاصره غزه توسط اسرائیل به محکمه عدالت بین‌المللی شکایت کند. احمد داوود‌اوغلو در مصاحبه با تلویزیون دولتی ترکیه گفت انقره تحریم و محاصره غزه را به رسمیت نمیشناسد و هفته آینده در مورد غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل به محکمه بین‌المللی در شهر هاگ اقامه دعوا خواهد کرد. وزیر خارجه ترکیه زمان این سخنان را بیان میکند که بان کی‌مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد به این دو کشور متحد سابق تاکید میکند که برای کمک به پروسه صلح شرق میانه روابطشان را بهبود بخشند. ترکیه با دنبال نشر گزارش سازمان ملل متحد در مورد کشته شدن نوتن ازدبای این کشور در نتیجه حمله نیروهای امنیتی اسرائیل به کشتی کمک رسانی ترکیه که راهی شهر محاصره شده غزه بود، روز جمعه سفیر اسرائیل را از انقره اخراج و همکاری‌های نظامی این کشور را به حالت تعلیق درآورد. اسرائیل به خاطر تلفات حمله ماه می سال گذشته ابراز تأسف کرد اما گفت که معذرت نمی خواهد، چیزی که ترکیه تقاضای آن را دارد. مسکو امروز گفت روسیه تعزیرات یک جانبه اتحادیه اروپا را بر سوریه رد کرده محکوم می کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در این مورد صحبت می کرد گفت ما همیشه گفته ایم که از تعزیرات یک جانبه هیچ چیز خوب به دست نمی آید. این تعزیرات دید مشترک در برابر هر بحرانی را از بین می برد. وزیر خارجه روسیه این اظهارات را زمانی بیان می کند که اتحادیه اروپا وضع تعزیرات علیه دمشق به شمول منع واردات نفت از سوریه را افزایش داده است. این تعزیرات از امروز مریول اجرا می باشد. رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا میگوید رهبری این شورا در نظر دارد که هفته آینده با پایتخت ترابلس انتقال کند. آنها میگویند شهر ترابلس پس از سقوط رژیم قذافی آرام و باسواد می باشد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی این موضوع را در شهر بنغازی بیان کرد. بنغازی مرکز مقاومت قیام مردم لیبیا برای پایان حاکمیت 42 ساله قذافی بود.
نحن بإذن الله تعالى سنغادر إلى طرابلس.
انشالله ما در هفته آینده به شهر ترابلس می رویم، اما با باشنده های بنغازی، شورشیان آن و میدان آزادی بنغازی که میزبان خبررسانی بین‌المللی بود و در پیروزی پرسعادت ما وظیفه حیاتی را داشت، آرزوی نیک و سلام های گرم خود را می فرستیم. شورای ملی انتقالی لیبیا همچنان وعده سپرد که در ظرف 20 ماه آینده انتخابات دموکراتیک را در لیبیا برا می اندازد و در بخش امین روند مسوده قانون اساسی فراهم و در مورد آن اما پرسی برگزار خواهد شد. و وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در دومین روز اجلاس غیر رسمیشان به گفتگو پیرامون روابط با انجمن اوکراین و بلاروس ادامه می دهد. این اجلاس در شمال پولند جریان دارد. مذاکرات روی این موضوع تمرکز دارد که آیا با دستگیری اخیر صدر اعظم اوکراین که اکنون رهبری مخالف شناخته می شود، مذاکرات درباره انجمن اوکراین و همچنان توافق تجارت آزاد با این کشور به تعویق بیفتد و یا نه، و همچنان پالیسی های این کشور با رئیس جمهور بلاروس و برخورد وی با مخالفین حکومت مورد بحث قرار گرفته است. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:38 دقیقه با وقت کابل شده. در ادامه این مجله خبری،
سوگند می نمایم که در پرتو احکام اسلامی و ارزش های قانون اساسی و منظور تامین وحدت ملی
و هشتن از نامزدان معترض انتخابات پارسال امروز مراسم تحلیل را بجا آوردند. اما آیا امین پایان جنجال های انتخابات پارسال خواهد بود؟ دو عضو ولسی جرگه افغانستان:
یکی از راه های حل بنبست اینمی است که نو نفر که تغییر آمده باید این تغییر از طرف ولسی جرگه تایید شود.
یک آجندای کلان سیاسی بر سرنگونی نظام کنونی است.
اما برخی کارشناسان میگویند با اقدام امروز بحران ولسی جرگه وارد یک مرحله تازه شده. صحبت داریم با یک تحلیلگر مسائل حقوقی. سرازیر شدن سیلاب ها در آینده نزدیک در برخی ولایات افغانستان پیش بینی شده. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی:
پکتیا، خوست، نگرهار، کنر، نورستان، یک قسمت لغمان، زیادتر باز سیلاب ها در روی جمعه.
و در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت ننگرهار 5 تن کشته و زخمی شدند. در مسائل منطقه و جهان، سازمان ملل متحد از ترکیه و اسرائیل خواست تا اختلاف هایشان را کنار بگذارند. سایر مطالب خبری را هم براتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. بالاخره 8 تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال امروز مراسم تحلیف را به جا آوردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تاریخ 30 اسد امسال نامهای 9 تن از نامزدان معترض را در میان سایر برنده های انتخابات پارسال جا داد. از میان این 9 تن تنها نثار احمد غوریانی که برای شرکت در مراسم حج عمره در عربستان سعودی به سر می‌برد نتوانست در مراسم تحلیف امروز حاضر باشد. این مراسم در میان تدابیر شدید امنیتی که به هدف جلوگیری از ورود اعضای ائتلاف حمایت از قانون به ولسی جرگه در بیرون از ساختمان شورای ملی روی دست گرفته شده بود برگزار شد. منیژه دیوا در کابل این موضوع را دنبال کرده.
با وجود مخالفت شدید شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان به شمول رئیس این مجلس با طرح ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات ولسی جرگه، از میان 9 نامزد معترض این انتخابات که بنابر فیصله کمیسیون مستقل انتخابات برنده انتخابات سال گذشته شناخته شدند، 8 تن آنان در داخل تالار ولسی جرگه و در حضور رئیس مجلس مراسم تحلیف را به جا آوردند.
سوگند یاد می نمایم که در پرتو احکام اسلامی و ارزش های قانون اساسی و منظور تامین وحدت ملی حفظ منافع اولیای کشور بدون در نظر داشت هر گونه تبعیض و کمال ایمانداری.
محمود خان، سلیمان خیل، سارنوال عبدالرؤوف، حاجی عاشق الله، احمد خان سمنگانی، گل محمد پهلوان، معلم میرولی، حمید الله توخی، نثار احمد غوریانی و رحیمه جامی حدود 2 هفته پیش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده انتخابات پارسال معرفی شدند. نثار احمد غوریانی که به خاطر شرکت در مراسم حج و عمره به عربستان سعودی رفته در مراسم تحلیف حضور نداشت. احمد بهزاد، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان، میگوید این مراسم بنابر دستور رئیس جمهور کرزی برگزار شد.
آقای کرزی با رئیس پارلمان تماس تلفنی برقرار کرد و صحبت آقای کرزی را همه اعضای هیئت اداری میشنیدند. ایشان با لحن شدید و تحکم آمیزی دستور میداد به پارلمان که چنین کنید و چنان نکنید. حرفش این بود که باید فیصله اخیر و تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات تطبیق شود و ما مصمم هستیم و از همه امکانات نظامی برای تطبیق فیصله کمیسیون انتخابات استفاده خواهیم کرد.
شماری از وکیلان تازه راه یافته به ولسی جرگه میگویند با ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات جنجال ها بر سر نتایج این انتخابات برطرف می شود. محمود خان، سلیمان خیل یکی از نامزدان معترض انتخابات بود که حالا به عنوان نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه شناخته می شود.
خوش هستیم که به حق خود دست یافتیم. با معرفی شدن ما به ولسی جرگه مشکلات موجود انتخاباتی حل می شود. ما هم از مشکلات خلاص می شویم و ولسی جرگه هم.
با راه یافتن چهره های جدید به ولسی جرگه به اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، از این پس حاجی عبدالقدیر، عبدالولی نیازی، محمد ظاهر غنیزاده، محمد طاهر زهیر، محمد شاکر کارگر، مسعود خان نورزایی، حبیب الله اندیوال، رفیق شهیر و سیمین بارگزی از مردم در ولسی جرگه نمایندگی نخواهند کرد. این در حال است که نیروهای امنیتی به روز شنبه در اطراف ساختمان شورای ملی افغانستان مستقر شده و از ورود این نو وکیل سلب صلاحیت شده و دیگر اعضای ائتلاف حمایت از قانون به ولسی جرگه جلوگیری کردند.
از مراسم تحلیف 8 نامزد انتخابات پارسال ولسی جرگه شنیدید که امروز برگزار شد. همزمان با این شمار از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال از این مسئله استقبال کردند. به باور آنها بخشی از فیصله محکمه اختصاصی که 62 نامزد معترض را برنده اعلان کرده بود تطبیق شده است. اما نامزدان معترض میگویند مبارزات آنها تا زمان تطبیق کامل حکم این محکمه ادامه خواهد داشت. در این حال اعضای ولسی جرگه نسبت به این مسئله نظریات گوناگون دارند. سید فتی محمد بها و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
برگزاری مراسم تحلیف 8 نامزد معترض برنده اعلان شده سوی کمیسیون مستقل انتخابات واکنش های مختلف را در داخل و بیرون از ولسی جرگه در پی داشته است. تعداد از اعضای شورای نامزدان معترض از این مسئله استقبال کرده و آن را گام به سوی تطبیق فیصله محکمه اختصاصی شکایت های انتخاباتی که 62 نامزد معترض را برنده اعلان کرده می خوانند. داوود سلطانزو یکی از این نامزدان:
امروز ما خوشحال هستیم که یک بخش از خواسته های ما که توسط محکمه اعلان شده بود و رسمیت پیدا کرده بود امروز تحقق پیدا میکنه و ما متوجه هستیم که مبارزه ما دوام خواهد کرد و تمام حکم محکمه تطبیق خواهد شد، برای اینکه غیر از تطبیق محکمه در مملکت اسلامی دیگر رای وجود نداره، ورنه اگر او تطبیق نشود این حکومت و این نظام مشروعیت خود از دست خواهد داد.
در این حال اعضای ولسی جرگه افغانستان نسبت به این مسئله نظریات مختلف دارند. گلپادشاه مجیدی یکی از اعضای ولسی جرگه معرفی چهره های جدید را به ولسی جرگه پایان بنبست موجود بر سر نتایج انتخابات ولسی جرگه دانسته و از همه می خواهد تا آن را بپذیرند.
به نظر ما یکی از راه های حل بنبست اینمی است که 9 نفر که تغییر آمده باید این تغییر از طرف ولسی جرگه تایید شود و کسای نو که آمدن شما در جریان هستند امروز تالیف خودم به جای کردن، بنان هیچ نوع صحبت در این باره جای نداره و نخواد داشت.
اما شماری دیگر از اعضای مجلس از زاویه دیگر به این مسئله می نگرند. شکریه بارگزه یکتن از نماینده های مردم به این باور است که برخی از حلقات در داخل و خارج از کشور با دامن زدن به بحران موجود انتخاباتی در صدد برانداختن نظام کنونی هستند.
یک اجندای کلان سیاسی بر سرنگونی نظام کنونی است. امروز دست های از داخل از خارج به یک نام به دیگر نام ایر از بین ببرند. ما فکر می کنم که دست هایی که ما برتان میگم اول دست های کشورهای بیرونی است، پول های بیشمار از اونا است، در کنار از این افراد معینه است که در نظام امروز افغانستان کار می کنند.
نزدیک به یک سال از برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان سپری شده، اما اعتراضات نسبت به نتایج این انتخابات هنوز هم ادامه دارد. با دنبال اعتراضات شدید نامزدان معترض نسبت به نتایج این انتخابات، ریاست جمهوری افغانستان به پیشنهاد سر محکمه این کشور محکمه اختصاصی را به منظور بررسی دعوی حقوقی اعتراض کننده ها ایجاد کرد. پس از بررسی های محکمه اختصاصی 62 تن از نامزدان معترض برنده اعلان گردیده و در عوض 62 تن از اعضای ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند. اما فیصله این محکمه نیز پذیرفته نشد و موضوع به محکمه استیناف ولایت کابل راجع شد.
عکس العمل ها را پس از مراسم تحلیف 8 نامزد ولسی جرگه افغانستان شنیدید. برخی کارشناسان میگویند با اقدام امروز بحران ولسی جرگه افغانستان وارد یک مرحله تازه شده است. نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفته که ائتلاف حمایت از قانون و همچنان 9 تن از اعضای سابق ولسی جرگه به خاطر تصمیم امروز خاموش نخواهند نشست. ساعت پیش با آقای محمود صحبت داشتم، از او پرسیدم که آیا همین پایان بحران ولسی جرگه خواهد بود؟ اون خودش چنین گفت:
خب البته جنگ بالای کرسی‌های پارلمان، مشروع بودن و نامشروع بودن بعضی از وکیل‌ها، جنگ بین قوی اجرایه، قوی مقننه، البته هنوز هم دوام داره و باور من است که تازه وارد یک مرحله جدید پروسه انتخابات و حزب نصب وکیلا شدم. طبعا امروز چیزی که در پارلمان واقع شد بیشتر یک چیز تأثیر برانگیز و خیلی خنده‌دار بوده، برای هی که یک سال تقریبا از روند انتخابات میگذره تا حال معلوم نیست که کی وکیل پارلمان است. دوم هی که
در داخل مجلس هم یک نبه اتفاقی بین خود وکیلا با وجود آمده و این میتونه در آینده بیش از هان که با جنگ های لیبی و گفتمان بین پارلمانی باشه بیشتر شکل فیزیکی به خود خواهد گرفت و حضور نظامی ها در اطراف پارلمان. نشان دهنده ای بود که شاید به زودی این مسائل به کوچه و بازار هم برسند. چرا گروهی که امروز به عنوان گروه معترض قدلم کرده بود اینا ابزار را در دست دارن، یکی که تعداد از اینا هم در اکثریت است، دوم هی که اینا افراد قدرتمند و صاحب رسوخ هستند و میتونن با ایجاد مظاهرات خیلی جدی حتی موقعیت رئیس جمهور هم به چالش بگیرن. باور من ایست که استپ دوم را که اینا میتونن به عنوان ابزار استفاده بکنن بیشتر مسائل مارش و مظاهرات بسیار جدی دوامدار و بلاوقفه باشن.
استاد، محکمه خاص 62 تن را برنده اعلان کرد، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 9 تن از معترضین را البته برنده انتخابات پارسال از میان معترضین اعلان کرد. خب قانون در مورد 53 تن دیگه چی حکم میکنه؟
خب ببینیم، باور من ایست که من زیاد معتقد به تشکیل قوی اجرایی و محکمه ویژه نیستم و این تعداد زیاد با قانون همخوانی نداره. در حقیقت بعد از ختم کار کمیسیون شکایات به شکل طبیعی صلاحیت های کمیسیون شکایات به کمیسیون انتخابات راجع میشد و باید کمیسیون انتخابات کار را که امروز کرده باید چند ماه پیش میکرد. شما ببینید بعد از اینکه جنجال ها زیادتر میشه دوباره رئیس دولت تصمیم میگیره که از روند طبیعی یا از طریق قانونی همین چیزیان همین فرایند ختم بکنن و وکلا بتانن مشکلاتشان در هوج حل بکنن. پس باور من ایست که هانقدر مشکلات حقوقی در این مسئله وجود داره که خیلی مشکل است که ما او را با قانون امخان و ام نظر بدانیم. اما در کل کمیسیون یکانه مرجعی بود که باید نتیجه نهایی را عنوان میکرد کرد. اما هی که یک مشکل از طریق کمیسیون از طریق محکمه ویژه ایجاد شده و اونا چند نفر را که انتخاب کردن و قبول کردن اونا باقی ماندن، اونا خودشان نماینده مشروع میدارن، اونا هم میتونه با لشکر معترضین علیه دولت و علیه پارلمان موجود و علیه کمیسیون انتخابات یک جا شوند که میتونه برای بحران سیاسی افغانستان بحرانی تر بسازه وزاره و شکل جدید از بحران در افغانستان به وجود بیاد.
نجیب محمود استاد پوهنتون حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان از احتمال ادامه سرازیر شدن سیلاب ها در برخی از ولایات کشور تا یک هفته دیگر خبر میدهد. دکتر محمد دایم کاکر رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث با امروز بر رادیو آزادی گفت در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در جریان یک هفته اخیر در ولایات همسرحد با پاکستان و برخی از ولایات شمالی کشور 10 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از فرخنده احمدی در کابل.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث گفته است ولایت های کنر، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لغمان، خوست و ننگرهار را خطرات جاری شدن سیلاب ها تهدید می کند. دکتر محمد دایم کاکر رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث به روز شنبه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت فرارسیدن فصل باران های موسمی در پاکستان این تهدیدات را ایجاد کرده است و گفت تا ختم فصل باران های موسمی در پاکستان ولایت های همسرحد با این کشور با خطر جاری شدن سیلاب ها مواجه خواهد بود.
وقتی که موسم برسات در پاکستان و در هند چه شروع میشه و همه روزا باران میشه، همین تغییر آب و هوا در اونجا سبب ادی میشه که ولایت مجاور به کشور پاکستان هستن مثل پکتیا، پکا، خوست، ننگرهار، کنر، نورستان، یک قسمت لغمان زیادتر باز سیلاب ها در اونجا میه. با اینمی ولایت با رؤسایشان ما تماس گرفت در لنشای کمیته ولایتی از قبل امی پیش بین بودن و یک مقدار مواد غذایی هم در اونجا فرستاده شدن.
آقای کاکر افزود ولایت های پروان، کاپیسا، غزنی، لوگر و میدانوردک نیز به دلیل بارندگی های شدید تا یک هفته اخیر از ناحیه جاری شدن سیلاب ها متضرر شدند. به گفته مقام های اداره ملی مبارزه با حوادث، در اثر جاری شدن سیلاب ها در یک هفته اخیر در مناطق مختلف کشور 10 تن جان باخته اند و 50 تن دیگر زخم برداشتند. گفته شده است این سیلاب ها سبب تلف شدن صدها رسم مواشی و تخریب هزارها جریب زمین زراعتی نیز گردیده است. آقای کاکر میگوید اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث با آن از اشخاصی که خانه هایشان در اثر سیلاب ها قسمت تخریب شده است، مبلغ 10,000 افغانی و برای اشخاصی که خانه هایشان کاملا تخریب شده باشد، مبلغ 20,000 افغانی می پردازد.
ما برای هر شهید 50,000 افغانی داریم، نظر به نورم پورا برش میتیم. اما در ولسوالی استالف، سیلابا در ولسوالی استالف، ایچ قرباق، ولسوالی کلکان و مرکز شهر کابل ایچ سرادیر شده بود که در ولسوالی استالف مثلا 5 کیلومتر سرک تخریب شده بود. اسکواتور پیدا نکردیم بخاطر که رخصتی اید بود. باز ما در حدود 55 نفر استخدام کردیم که برای 5 روز که بیل و کلنگ خود در اوجه کار کنه و پولش از طرف ریاست مبارزه با حوادث دادیم.
مقامات اداره مبارزه با حوادث میگویند آلودگی محیط زیست خطرات جاری شدن سیلاب را در کشور در 10 سال اخیر افزایش داده است، زیرا به گفته این مقام ها افزایش نفوس، عمارخانه های خودسر، قطع جنگلات و کمبود ساحات سبز باعث شده است تا آن مناطقی که در گذشته از خطرات سیلاب در امان بودند در حال حاضر با تهدید جاری شدن سیلاب ها مواجه شوند. در همین حال شماری از افغان ها از ادارات مسئول نیز انتقاد میکنند که به خاطر جلوگیری از خطرات ناشی از جاری شدن سیلاب ها تدابیر پیشگیرانه را روی دست نمی گیرند.
از احتمال سرازیر شدن سیلاب ها در برخی ولایات افغانستان در جریان روزهای نزدیک شنیدید. گفته شده که در نتیجه جاری شدن سیلاب های گذشته تقریبا 10 تن در ولایات مختلف افغانستان جان دادند. یکی از همین موارد در ولایت ننگرهار رخ داده. بر اساس گزارش ها علاوه بر قربانی و زخمی شدن چندین تن، در نتیجه این سیلاب ها 900 رسم مواشی تلف شده و 1900 جریب زمین زراعتی هم از بین رفته است. باشنده های ولایت ننگرهار خانه کمک های فوری از سوی نهادهای مختلف شدند. شیرشاه همدرد از ولایت ننگرهار گزارش می دهد.
ریزش بارش های شدیدی که در روزهای عید سعید فطر باعث سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های مختلف ننگرهار گردید، 5 تن کشته و زخمی بر جا گذاشته است. 900 راس مواشی مردم کشته شده، 1900 جریب فصل های سبز مردم از بین رفته، 172 منزل قسمان خسارمند گردیده و 1200 جریب زمین زراعتی را تخریب ساخته است و با طول 850 متر دیوارهای استنادی و سرکهای خام و جوها را از بین برده است. احمد زیاد عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار عصر شنبه در مورد برادی آزادی چنین معلومات را نمود.
روشی مبارکی مشتی در سلابون و نراروستا چه بدین سم کراویتی و تلفات را مسکری در سر پورزو که هم ورختون نراروستا سلابون راوید.
بعد از سیلاب های ماه مبارک رمضان که در ولایات مشرقی سرازیر شده بودند، در روزهای عید سعید فطر نیز در ولسوالی های مختلف ننگرهار از اثر بارش های شدید سیلاب ها سرازیر شدند و باعث خسارات مالی و جانی گردیدند که زیادتر آن در ولسوالی های کوت، بتی کوت و شیرزاد ننگرهار به وقوع پیوسته است. در ولسوالی کوت 1 تن را کشته، 2 تن را مجروح ساخته است و همچنان در ولسوالی شیرزاد 2 تن دیگر را مجروح ساختند. در پهلوی آن 170 منزل مسکونی مردم خسارمند گردیدند که تعداد آن به کلی تخریب شده است. بیش از 1000 جریب زمین به مخروبه مبدل گردیده است. یک مشکل بزرگی را که به میان آورده است از بین رفتن دیوارهای استنادی، پل و پلچک و 800 متر جوی در ولسوالی شیرزاد که هزارها جریب زمین را آبیاری می نمود شامل این خسارات می باشند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد از ترکیه و اسرائیل خواسته تا برای کمک به پروسه صلح شرق میانه روابطشان را بهبود بخشند. پس از حمله نیروهای بحری اسرائیل، بالای کشتی کمکی ترکیه برای نوار غزه روابط هر دو کشور تیره شده است. ترکیه اخیراً گفت که سفیر اسرائیل را از انقره خارج میکند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد به دو متحد سابق ترکیه و اسرائیل تاکید کرد که برای کمک به پروسه صلح شرق میانه روابطشان را بهبود بخشند. این اظهارات بان کی مون بعد از آن صورت میگیرد که ترکیه روز جمعه سفیر اسرائیل را از انقره اخراج کرد و همکاری های نظامی اش را با این کشور یهودی در حال تعلیق درآورد. این اقدام به دنبال نشر یک گزارش ملل متحد در مورد کشته شدن 9 ترکی که در نتیجه حمله نیروهای نظامی اسرائیل بر یک کشتی امدادرسانی راهی شهر محاصره شده غزه بود صورت گرفت. این حادثه در ماه می سال 2010 میلادی رخ داده بود. اسرائیل یک بار دیگر از کشته شدن این افراد اظهار تأسف کرد ولی گفت که به خاطر این حادثه معذرت نمی خواهد. بانکی مون که مصروف دیدار از استرالیا می باشد گفت ترکیه و اسرائیل دو کشور مهم در شرق میانه می باشند و روابطشان برای پروسه صلح و ایجاد یک پیمان قوی میان اسرائیل و فلسطین مهم و اساسی پنداشته می شود. ادواردو دلبای سخنگوی ملل متحد روز جمعه در مقر این سازمان در نیویورک در مورد اختلاف ترکیه و اسرائیل گفت نظر منشی عمومی سازمان ملل متحد به خاطر کمک به نزدیک شدن دوباره این دو کشور بوده و او از این حقیقت عمیقا ابراز تأسف کرد که این امکان نداشت از طریق گزارش ملل متحد به وقوع بپیوندد. طوری که شما می دانید آقای بانکیمون در مسافرت است و فکر می کنم که او زمان بیشتر می خواهد تا این گزارش ملل متحد را بخواند، با مقامات اداره ملل متحد گفتگو کند و پس از آن در مورد گام های بعدی تصمیم بگیرد. قبل از این در واشنگتن وزارت خارجه ایالات متحده گفت امریکا روابط دوستانه و دوامدار با هر دو کشور دارد و به خاطر اینکه این دو کشور نتوانستند اختلافاتشان را حل کنند اظهار تأسف می کند. وزارت خارجه امریکا گفت ایالات متحده ترکیه و اسرائیل را ترغیب می کند تا روابطشان را بهبود بخشند. در گزارش ملل متحد گفته شده است که سازمان دهندگان این کشتی کمکی در انجام این ماموریت با بی‌پروایی عمل کردند.
و با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در همین لحظات به پایان میرسد. از همراهیتان در تمامی این 12 ساعت سپاسگزار هستم و برنامه های ما را فردا ساعت 7 صبح فراموش نکنین. حالا برای هر یکتان اوقات خوش خوان هستیم. در پناه عزت متعال باشید.